سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم نن سه شنبه ده د جدي مرغومي اتلسمه د جنوري او ما پیل په خبرونو کوو طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي پانتونو ته ویلي چې لخپل استادانو د غوي د سوي او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي آزموینه واخلي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت په وینا د آزموینه د لوړ زده کړو په مؤسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې پرون رسنیو ترلاسه کړ د آزموینه به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست رئیس کوي. په دې کمیټه کې به د پانتونو د شرایطو پانځو سانو د هر ولایت یو استادم شامل وي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې آزموینې به په اسلامي مضامینو تمرکز ولري او د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو ریاست لخوا چمتو کیږي. د آزموینو پایلې به د استادانو د علمي سوي د ارزولو او د طالبانو د منظور شو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د آزادې اروپا مشال څنګه ته دوشنبه ناوخته تایید کړه. په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سیکرتر توماس فیلډر په یو ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې ډېر امنیت نیول شوی و. د پولیسو چارواکي د دوشنبه په ورځ ناوخته د آزادې راډیو مشال څنګه ته ویلي د دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ په تېره بیا د هغه له میرمنې سره په تماس کې دي. راپورونو کې ویل شوي چې په یاد ډیپلوماټ مخکې هم ساکته راغلی وه. د دې خبر تر لیکلو پورې جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کیږي چې په 2015 کال کې به 4.3 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې دریمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اداره زیاتوي د اوبو او روغتیایي خدماتو له نشتوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي او 1.1 میلیونه ښځې د عاجلې تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. اوچا همدارز ویلي د افغانستان نازک اقتصاد چې د 2023 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لا ډېر کمزوری شو بحران زیات کړی. د پرمختیایي بودیجې محدودیت، بیکاري، د کورنیو پورونه او پراخې بېوزلۍ د نفوس نږدې 8% اغېزمن کړی چې کورنۍ د اساسي توکو او خدماتو د پیرلو توان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي تهران به له افغانستان سره له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره ټولې موجودې وسیلې وکاروي. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې بقایی ټینګار وکړ چې دا موضوع له هغه وخته د ایران لپاره په لومړیتوب بدله شوې چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړل. بقایی پرون د افغانستان د بندونو د پروژو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د بهرنیو چارو وزارت د ملي ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه په پرلپسې ډول له ګډو سرحدي سیندونو څخه د ایران د اوبو د حق موضوع د یوې ټاکلې اجنډا په توګه تعقیب کړي. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د طالبانو حکومت اعلان وکړ په هرات کې د پاشتان بند کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. دا بند پر هریرود سیند جوړیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي د واکمن لیبرال ګوند له مشرتابه څخه استعفا ورکوي خو د هغه د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه چې په پارلمان کې د خپل ګوند د استازو لخوا تر فشار لاندې و د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې همداراز اعلان وکړ چې د کاناډا پارلمان به د مارچ تر 24 پورې ځنډول شوی پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جاستن ترودو ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې سخته ماتې وخوري او د هغه د استعفا یو دلیل هم دا ګڼل شوی. 53 کلن جاستن ترودو د 2015 کال په نومبر کې واک ته ورسېد او 2 ځله نور هم وټاکل شو خو 2 کاله وړاندې د بیو د لوړوالي او د کورونو د کموالي له امله د هغه محبوبیت کم شو. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډېر اهمیت لري. بلینکن ټینګار وکړ د جو بایدن حکومت چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ برید وروسته کیف ته میلیاردونه ډالره امنیتي مرسته ورکړي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسی دی. نوموړي د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې خبریالانو ته وویل د اوکراین دریز په کورس کې ډیر اهمیت لري، ځکه چې دا به په راتلونکي کال کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو لپاره اغیزناک وي. امریکایي چارواکي وړاندوینه نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جګړې په کرښو کې لوی بدلون راشي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، د خبرونو هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ټاکل شوی د اسلامي همکاري سازمان وایي سي په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11مه او 12مه په پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. په دې اړه مو له ځینو کارپوهانو سره هم خبرې کړي.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې طالبان باید ګډون وکړي.
د امریکا د کانګرس د ګډې جرګې لخوا چې مشري یې د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هاریس کوله، په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ بریا په رسمي توګه تایید کړله. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼې ښځې وایي چې د ښځو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي.
څه کاله کېږي واده شوی یم. د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و.
د ایران له سمنان هم تاسو ته ریپورت لرو چې هلته چارواکي وایي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه له سمنان ټول افغان کډوال خپل هیواد ته لیږي. یو افغان کډوال وایي
از همین شنبه پیش تا دیروز، یعنی در یک هفته دو دفعه مرا از کارخانه برده با بازجویی، در حالی که من مزدک دارم. مرا گفتن وقتی ویزت که خلاص شد ایران رو ترک کنی باید.
در دی شیبی
در آزادی رادیو خبری تولگه
رابه شاول مطلب ده. ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان OIC په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11مه او 12مه د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. طالبانو د 2023 کال د اګست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته له تګ او یو کال وروسته پوهنتونو ته له تلو منع کړي. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل، خو درې کاله وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي. څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې چې د ګڼو اسلامي وادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي طالبان هم بلل کېږي او کنه. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبان باید وبلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز له نږدې واوري. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وشي چې له کبله نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. د پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته پلي شوې، د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړه ایجنډا لا نه ده افشا شوې، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف دا دی چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و، څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپلو خبرو ته په اشاره وویل
دوی ټول دا وویل چې موږ تعلیم پابندې لګول نه غواړو، خو زمونږ تاثر دا دی چې دوی ذهنا تیار نه دي. او د مالیشیا د حکومت کوم نمائندګانو هغوی خدا پیشکش هم ورته وکړو چې مونږ واستاسو ګرانه استادانه د هغوی تربیت وکړو، خو بیا هم زمونږ احساس داو چې دوی لا دې ته تیار نه دي. امید دا دی چې کا مسلسل د دې سره یو ارتباط عمل جاری وي، نو یو ورځ به راشي چې دوی به تیار شي.
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلې دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریځ له مخې به خپل غبرګون ښکاره کړي. تر دې دمه څرګنده نه ده چې طالبان به دې غونډې ته وروبلل شي او کنه. ځینې شنونکي وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغې کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغوی د کور بندیوان دي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکي دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریز څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو له مخې یو اساسي حق دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ایرانی چارواکو ویلی غواړي د راتلونکي کال تر پایه له سمنان ولایت ټول افغان کډوال ستانه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت سرپرست مهدی آقا براری همدا شانم تیر ورځ ویلي په دغه ولایت کې څوک نشي کولای له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې مرسته وکړي. د ایران په سمنان او ځینو نورو ولایتو کې میشت افغان کډوال وایي ایران د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتو له لارې غواړي افغان کډوال ستنېدو ته اړ کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجری لمریز کال تر پایه د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یک شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت د سرپرست مهدی آقا براری له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو وګړو د مدیریت په ویناسته کې د 1404 کال تر پایه له دغه ولایت د ټولو بهرنیو وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د غیرانی چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداري ورکړی چې له سرغړوونکو سره به جدي چلند وشي. د مهدی آقا خبره په وروستیو څو لسیزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسنادو او په ایران کې د ټاکل شو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو یې ډول ډول ننګونې رامنځته کړي او باید د دې عاجل موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کال هم محدودیتونه ولګول، د ډوډۍ او نورو توکو پر پلور یې بندیز ولګاوه او په دوامداره توګه یې ګوت څنډنه کوله چې په سمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه سي. ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو یوه چاره مو کوله. اوس شرایط ډېر ناوړه دي، له کاره یې وایستلو. په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي، ډول ډول فشارونه ورباندې راولي چې ټول بیرته خپل هیواد ته ستانه سي.
د ایران د پلازمینې تهران اوسیدونکي فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از همیشه هم به پیش تا دیروز
د تیر اونۍ لښنبې ورځ تر پرونه چې یو اونۍ کیږي دوه ځله له کار ځای د پښتون او ګرویژنو لپاره بوتلل. په داسال کې چې ټول قانوني اسناد لرم راته ویل چې د ویزې مده دې خلاص شوې له ایران باید ستون سي. ما ترې پښتنه وکړه چې ولې تمدید کوي نه، ویل چې لاړ سي خپل هیواد ته کار وکړي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له ایران ستانه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه یا د 2015 کال د مارچ تر میاشتې له ایرانه وباسي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي
رادیو 24 ساعته.
د امریکا کانګرس د دوشنبه په ورځ په رسمي بڼه په ولسمشري ټاکنو کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس د جرګې مشر د امریکا اوسنی مرستیال ولسمشر او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ سیاله کاملا هاریس کوله. د کانګرس د جرګې مشر د امریکا اوسنی مرستیال ولسمشر او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ دیموکراتي سیاله کاملا هاریس کوله. اغلی هاریس د 312 ټاکنیزو پلاو په ګټلو د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ بریا تصدیق کړه. هغې همدارنګ د 206 ټاکنیزو پلاویو په ترلاسه کولو خپله ماته هم تایید کړه. د اغلی هاریس په خبره چې ډونالد ترامپ او مرستیال به یې همدا میاشت یعنې د جنوري په 10 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون له مخې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د جنوري په 6 د کانګرس دواړه جرګې په ګډه غونډه کې د الیکټرال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو نتیجې تصویبوي. ترامپ په ولسمشري ټاکنو کې چې د 2023 کال د نومبر په 5 وشوې له ټولو 538 الیکټرال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو 312 وګټل. هغه د عامه رایو له ډلې هم څه باندې 1.5 میلیونه رایې ګټلې وې او تر خپل سیالې کاملا هاریس څه باندې 2 میلیونه رایې مخکې وو. په کانګرس کې د ولسمشري ټاکنو د نتیجې د تصدیق به مخکې کلونو کې هم په رسمي او معمول پروسه کې کېده. خو د ولسمشر جو بایدن د بریا د تصدیق پر مهال د ترامپ پلویانو د 2023 کال د جنوري په 6 په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل وروړ او له پولیسو سره په خوډب کې د 140 پولیسو په ګډون سلګونه کسان ټپیان شول. د امریکا پولیسو له دې پېښې سره په تړاو 1.5 زره کسان ونیول چې اکثر یې اوس هم په زندانونو کې دي. ګڼ هغه بریدګر په زندانو کې دي خو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یې د بخښلو ژمنه کړې ده. دا ور تر پخوا هغو د کانګرس ودانۍ کاپیټل هیل شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي وو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د امریکا حکومت په داسې حال کې چې پر سوریې د بشار اسد د حکومت په مال بندیزونه په خپل حال ساتلی، د دغه هیواد نویو چارواکو ته د ښه نیت د څرګندولو لپاره یو لړ محدودیتونه لرې کړل. دا محدودیتونه به د سوریې د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره مرسته وکړي، خو ویل کېږي چې واشنګټن او نور لویدیځ هیوادونه ټول بندیزونه له دې سره تړي چې د سوریې نوي چارواکي څه ډول حکومت جوړوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نوی واکمنانو په وړاندې د شنیت څرګندونه ګڼل کیږي، د سوریې په وړاندې د بندیزونو د ساتلو ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخو کې محدودیتونه کموي. روټرز خبري اژانس د جو بایدن د حکومت له دې پریکړې د خبرو سرچینو په قول وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې د جګړه ځپلي سوریې د خلکو د ژوند شرایط په داسې حال کې ښه شي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو د فشار وسیله هم پر ځای پاتې شي. د روټرز د راپور له مخې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو او د هیئت تحریر شام د لنډمهاله حکومت له واک تر رسیدو وروسته د واشنگتن د حکومت چارواکو تر اوسه څو ځلی د دې نوي حکومت له غړو سره لیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې مشي باربرا لیف کوله، د نوي حکومت په لومړیو ورځو کې د هیئت تحریر شام له مشر احمد شرع سره په دمشق کې ولیدل. له دې وروسته اعلان وشو چې د هیئت تحریر شام د قماندان په اړه هغه لس بلیون ډالري جایزه چې واشنگتن د تیرو کلونو په ترڅ کې ټاکلې وه لغوه شوې ده. خو د روټرز پر اساس متحده ایالات لا هم دا ډله چې له القاعده سره خپلې پخوانۍ اړیکې پرې کړې او د هغې په وړاندې جګړه کړې یوه ترهګره ډله بولي. واشنگتن له تحریر الشام سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د ټولې سوریې د خلکو د استازي حکومت د جوړېدو په شان برخو کې د همکارۍ غوښتونکی دی. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د بایدن حکومت د تیرې اونۍ په پای کې له سوریې سره د مرستو اړوند محدودیتونه کم کړل او اعلان یې وکاوه چې دا اقدام به د خزانې وزارت ته اجازه ورکړي چې هغو ډلو او شرکتونو ته معافیت ورکړي چې د خلکو اساسي اړتیاوې لکه اوبه، برېښنا او نورې بشري مرستې برابروي. د امریکا د خزانه وزارت ویان چې د سوریه بندیزونه څاري او تعقیبوي د دې راپور په اړه څه ویلو ډډه وکړه، نه یې رد کړ او نه یې تایید. وال سټریټ ژورنال زیاته کړه چې د بایدن د حکومت پریکړه د سوریه په وړاندې د بندیزونو د پاتې کېدو په اړه دا ښیي چې سپینه ماڼۍ لا هم د سوریه د نویو مشرانو په اړه اندېښنې لري. د دمشق د موقت حکومت چارواکو ویلي چې بندیزونه د بشار اسد پر حکومت پوری اړه لري او له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ قطر ته د سفر په مهال د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د سوریې د کورنۍ جګړې په تعقیب ولګول شول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګست کولای شي. د رادیو پر سپو سربیره زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاست شپه او ورځ یعنی څلیرش ساعته واوري او مطالبې ولولې. همدارنګه زموږ فیسبوک پاڼه هم تعقیب کړئ چې هلته هم تازه خبرونه او راپورونه او ویډیوګانې تاسو ته خپرو. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کیږي. که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینه وو لخوا ترسره کیږي، خو په ځینو مواردو کې خپله ښځې د نورو ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت هم د راپورونو په اساس ناوړه اغېز پرېښی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورټ.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو دریو ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واری فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنۍ او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پېښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم پکښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې نازیه چې د خپلې خوښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپېریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
تکاله کیږي واده شوی یم، د ما یو خوخ یعنی کله چې ما غفتل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و. د سهار و بجې نه تر څلور بجې وظیفه کې وم، یو دقه کم و زیات فقر کېده. به ځای خبر شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه ناراحت کوله.
د میدان وردګو ولایت یوه بل اوسېدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا درېم میاشت کې د یو سره مې جنگ کړای دی. ته د هدا سره دلی چې دی وی بل سره غاګي ګنه کې نو نه چای نه ډډک دی بل سخرو.
دا شی دی وای په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزه ډیره آمده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شزه وهی او ډبوي. د ټولن پو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د شزو پر وړاندې د ناسم نظر سرګندونه کوي چې په پایله کې د شزو ژوند د لګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکي حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغیزه کوي. ټولنپوه احمد الله نوابی د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د هل لار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. که چیرې دوی یو د بل په وړاندې خشونت کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د پایله به سوسیږي، هم د دوی لپاره، هم د غنور خوځ لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچانو لپاره، د بچانو د راتلونکو لپاره. دغه پایله باندې کچیر دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې اسکل دوی د یو بل په وړاندې توتیر خواله وکي. بل هل لارې روغتیايي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری خزي د رواني ستونزو ښکار وسیږي، او هغه ته باید منظم سلام مشوره ورکول شي، مشاورین سره دوی باید کېنول شي، او هغه دوی ته خپل د مشورو لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي، او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ له منځه وړل، نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي، او ټول سره یو شان سلوک چلند وکړي، نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري، او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي، یو د بل خبره اوریدل اوسیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي، او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دې په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
زمنه کور به شکل خوش او خوشحالی د کوم مشکل منګنې لرو، انګور به کوم له کار وکي زوره کار په لورګان باندې ده، دا معموله دار نه دې باندې موږ بوت نه راو، په دې کې بیا زم هم کاری کوم په دې مریض زوم باندې مې وګوره له دوه نس زیات تر حل حق و هم چاره نشه، مشر د کور باید سی پوش کن جنجا زیات نیست، زه بالا ته مسئول شم، نه الله مسئله ډیر سخته ده.
زمانه مایشه کله چې زنم ذاتم نو طلب په دوه فکر کوم چې کله زواده شم یا د خسرګنی کورنۍ تړلو شم، نو هیڅ کله په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم، او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم، او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام لرم. نو کله چې زواده شم همدغه ټکی مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، ما وړو وړو خبرو جنجال نه کوم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ راسي مشکل نه دی، منځ ته شوی کورنۍ تاوتریخوالی نه لرو، ټوله کورنۍ یو بل ته متقابل احترام لري.
زموږ کورنۍ کې خو ماشاءالله خشونت نشته دی، دا خشونت ځکه نشته دی چې دی خپل کومه اشتباه چې څوک کورنۍ کې وکا کنه، کله چې ومني خپل اشتباه وای دغه اشتباه زمانه شوی بلې پوی کا چې تا داسې یو کار وکا، مثال دا ښه کار نه وکنه، بیا هغه خپل قناعت کا چې زما دغه کار رښتیا هم ښه نه و، خو خیر تاسو بخښئ زما یو حساب خراب و، د هر چا نه کېږي زمانه شي بخښنه غوښتي، په یو بخښنه باندې کار
د شوزو پر وړاندې د شوزو د تاوتریخوالي موضوع یو هغه سونزه ده چې ډیر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کیږي، خو لږ بحث پرې کیږي. دا ډول تاوتریخوالي معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنۍ ستونزو له امله رامنځته کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ریډیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي، او کوم مړه خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي، او د غریبانو هیڅ نه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل هغه نشي کولای، یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي، نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي، کوم دي طالبانو خپلوان چې وي غالي کې په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیک هله د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المار سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د زمکې څخه زراعتي نفع، او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بیلابیلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمون ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګه یو زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي، او بیا مونږه یو زنانه متخصصه خور وینو، د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بشرمیو لاړ شو، او کوم وس نوینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو با لزان سرا قضاوت وکلو وخت ک چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیلې لري په ملي او بین المللي ډول